نیمایی تا ورسیدو. د دې ساعت مهم خبرونه یا ور بیا. د ماشومان او وسلوارو شخړو په اړه د ملګری ملتونو نوې راپور شي چې د ماحال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول یې شمیر 15 تر رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینې نورو رسنیو بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردک او ارزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوفکا ښارګوټي کې د وسلو یوه ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سوي په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پکتیکا کې سیلابونو لښته لږه 4 تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالي زیانونه اړولې دي. پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر محمد امین موزیفه وایي چې سیلابونو د بزګرو درمنونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه دا وښتو زیانونو په اړه معلومات غوښتي.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، پرو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوبدو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونو بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمیرې لرئ چې څه شمیر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو بلې چې هغه د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلابوت شهیدان شوي وو، یو کس سرغت شهیدان شوي وو او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، یو څلور کس شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولي دي.
خا د مالی تاوان کا چنه د معلومه چې څومره هکتار ازمکه نړول سوي او څومره کورونه وران دي، داس معلومات نشته تر اوسه؟
نو معلومات نشه د کی معلومات دلته سره په وخت شریکو خود د سیلابونو راوتلي لاري ډيري خراب کړي دي. چې حالت د خلک دنه خلک د خوشامن ولسوالۍ چې خلکو غنم کړل دي، چې غنم دی او باغونه او د خلکو غنم شي بیا په دوش وخت لاته غنم او پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې نن مخالګو زما کې ما بینه وړي دي. بيخي چې د سیاشکل تاریخ پروب نه ده سي، خو بيخي به منینو توانونه خلکو ته رسیدلې دي. هم د زمکو هم د شمسګانو بيخي د توانونه رسیدلې دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې ورسوي کې زلزلې هم وزپلې. آیا هلته د سیلابونو څخه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلکو په خیمو کې ژوند کوي.
نو هلته خو فیلل سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلل سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې شته. خو په ارګون کې راغلي دي او په بګیان او برمل کې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي. فیلل سیلابونه راغلي دي په د پکتیکا په خوشامن کې ډېر تاوانونه رسولي. جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ، په دغو سیمو کې ډېر تاوانونه سوي چې دا خلک لرې پرتې ولسوالۍ چې دي د لارې چې دي هغه لارې مکمله توګه خراب سوي دي، خلکو مرکز ته رسېدګي نه کېږي، نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې څه معلومات شته چې څه مرستې رسېدلي د فتن دغو کسانو ته چې زیانمن شوي دي، کورونه یې نړېدلي په پکتیکا کې؟
نو هغه د عدوسه ریاست ته او د زراعت او مهاجرینو او فجامې یو هغه جلي مرستې رسولې دي. نو خو انشاءالله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم دغه غږ کوو په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله چې هم په زلزلې ځپلې وه او هلته ګیان او برمل وه، نو اوس بیا سیلابونه دي. نو موږ له خلکو دا پایشت چې مثال همکاري وکړي او جدي پاملرنه وکړي. پکتیکا یو لری پروت ولایت، سرحدي ولایت او لری سیمه لري او ډیر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
پڅو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقو هغه تر غمخ کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خو تر غمخ کې اوري چې د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشحالي په مراسمو کې له خپل محلي موسیقي استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت او شوق نڅا کوي. دا په اصل کې د افغانستان په زیاتو برخو کې طالبانو پر موسیقي بندیز لګولې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مند کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښۍ جګیږي او گاڑی البته داغه پروگرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دي، ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته پاتې دي. خلک په کلي کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانی او له طبیعي ښکلاو ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیاځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبوره وي، مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکله وایي:
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي، او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکې نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په اړه داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ور سره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښکاو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړې وایي چې د طالبانو پر اتاک سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په همغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وخت را په دې خواته سی وخت دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی.
ما کار کول د مکتب له دوري پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسسات کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخت زیاتن ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کله یو هم د سیزي ورات نو دی بخش کې کار شروع کړی چې آنلاین فروشات مې کوو، نندرتنو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لرم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موګه ورکم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یا خلی توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د یوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې پیغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی. نو اوس سال کی ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به باید تورنده کو او دی علم غناخلی خو ماګم هغه کوم کمیسیون ایس ولکه په خو غونې چې وی اخیسته په وربای وس هغه ناخلی وی او موږ نس کولای دی ته د پارزان به ورکوزه کته مخ خپل تاوان کو نو دی لپاره موږ هغه سجنسونه یا سر پتلنې سپېره کې کم کار سوی او په قیمت او کیفیت ولري هغه وړاندې کو.
آیا نور میرمنې هم تاسو سره د غلطه په کار بوخت دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخ کې بیایې؟
لنی کمر غوې مصر هغه میرمنې کار کوي چې په کلی کې دي، زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي، چې دوی په کلی کې غلاسی کار کوي. نو زه غوښتل نه اخلم او په بیلابل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته د غوف سدي ورکوم. دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس اخلي، په هفته کې اخلي، څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوی چې میرمن ترڅنګ ودرېږم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم. هغه میرمنې چې لیکو لوست نه شي کولی نو کولی شي خپل له ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو په هکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکو لوست نه شي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او د هغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بېکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې وو، یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمات وکړو او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړو. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه شو کولی، یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه له هغه جینه موږ لېږلی شو. پخوا به ښه وو مستقیما موږ لېږلی شوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه شي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزی یم. ما د غزنیوال فیشن خرید کړی، ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ، او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم، له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامع پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستی. دلته دوه ښېګڼې دي، یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپل سودا واخلو. بله ښېګڼه دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق. د ازادي راډیو درنو ریډونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو، دا چې په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اولې او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په بل کې به استاد ته ښه راغلاست وایو. مسعودي صاحب، په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې، په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقرا هغه څوک ده چې کور نه لري ژوند لپاره، کافی غذا او ډوډۍ نه لري، لباس نه لري، اوبه نه لري، یا ماشومانی چې سوی تغذی دی، یعنی خط فقر لاندې کورنۍ کې ژوند کوي، یا دا چې ټول فقر لاندې ژوند کوي. فقر خاصه تعریف نه لري، ولی مثال یې بعضی ودونه کې څوک چې کار نه لري فقرا ورته وایي. فرانسه کې فقرا په نظر، فقرا کار په نظر کې نیسي، د سواد بس زیاد په نظر کې نیسي. فقرا حق لري چې متوسط ژوند ولري، او حکما یا حاکمان وظیفه لري چې د فقرا حقوق ته رسیدگی وکړي، یعنی هماغه فطری یا طبیعی حقوق ته توجه وکړي، یعنی خاص حقوق به قوانین کې تسجیل شي، یعنی به قوانین کې به نظر کې ونیسي، یعنی تضمین شي به قوانین کې چې دا مسئولیت ټول د چا ده، د حاکمانو ده. دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقرا او حقوق ته اشاره شوې که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقرا او بیوزلو کسانو ته توجه شوې ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقرا په مورد کې ده. مثلا هم دې په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 کال او 1990 کال قطعنامه تصویب که چې تر اوسه دا پروسه ادامه لري. به مثال په توګه شبکې بانک جهانی غذا په کال 940 میلیونه پوند نیازمند و افراد و ته توزیع کوي.
مسئولی صاحب، په ملي قوانینو کې څنګه؟
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته، ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکوو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم څلورمه ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د حجاب په منظور کوچیانو او زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي، او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
محسوس په کوم مواردو کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید او یو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وایي مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرحه او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقرا او حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسجدی صاحب ده دولت مکلفتونه په دې برخه کې څه چې د فقرا او حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو اخیری سوال په مورد کې باید ووایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتي قوانین ولیکي، وضع کړي، تصویب کړي، یعنی مدون قوانین وضع کړي، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسؤلیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی، او یا د مسؤلیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولري، یعنی منبع یا سرچینه ولري. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګو تاسو ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چې منګه اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر وقت کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلق کو ده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی به متن کې، یعنی دیتا مشخصه توجه شي. یعنی منگه روخ کولی شو چه کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عم القوانین ده، مورد قوانین ده، هغه کې باید خاصه توجه وشي، که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي، نور قوانین کې، یعنی عادي قوانین کې باید توجه وشي، که عادي قوانین کې هم توجه نکیږي، حداقل به مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي، او یا به طرز العمل فساد هم کیږي چې دا مورد پکې ولرو یا وضع شي، تر څو د حقوق د نقص نجلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل فقرا او بیوزل خلکو رفش.
ډیر مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقرا او د حقوقو په اړه واوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیره په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مال شه خاډو بریالي اوسئ.